دی راډیو اوري د خبرونه په دوهمه نیمایي کې به نوریاس نوري په استودیو کې وي او 15 دقیقې اونیز بحث به تاسو ته وړاندې کړي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګری ملتونه په افغانستان کې پروان کال کې د بشری مرستو د رسولو پر مهال د خپلو 114 کارکونکو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچاوي د دوی په چارو کې لاسوهنو په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. اوچا زیاتوي چې د لاسوهنو سګانی موارد د تیر کال د همدې مودې پرتله په 3 زیاتوالی ښیي. له روزګان پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. په دې 4 کمپاین کې تر 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو څاڅکي او له 6 میاشتو تر 5 کلونو پورې ماشومانو ته پر واکسین سربیره د ویټامین ای ټابلیټ هم ورکول کیږي. روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د اوتریش د ازادۍ د ګوند یو شمیر غړو په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ یا احمد تکل پر ایکس شبکې په یو بیان کې د ښاغلي متقی له قوله لیکلی دي چې ویل اوتریشي پلاوی سره له لیدنې خوښ دی څو نړیوالو ته د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کړي. په بیان کې د یوهانس په نوم د اوتریش د ازادۍ د ګوند یو غړي له قوله راغلی دي چې وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی. د اوتریش حکومت او د ازادۍ ګوند تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن له خپل اذربایجاني سیال الهام علیوف سره د ناګورنه قرباغ پر وضعیت خبرې وکړې. د لید کاته داسې مهال ترسره کیږي چې په ناګورنه قرباغ لنجمنه سیمه کې د اذربایجان له پوځي عملیاتو وروسته زرګونه ارمنی ټبره خلک له دې سیمې تښتېدلي. د ناګورنه قرباغ ارمنی ټبره خلک چې له اذربایجاني ځواکونو سره جګړه کوي تیرونی د اذربایجان له 4 ساعته پوځي عملیاتو وروسته د اوربند منلو ته اړ شول. او د پاکستان وتلی ژورنالیست عمران ریاض خان له څه باندې 4 میاشتنۍ لا درکۍ وروسته نن له خپلې کورنۍ سره یوځای شو. نوموړی په مې میاشت کې د پنجاب د سیالکوټ په هوایي ډګر کې وروسته له هغه ونیول شو چې په یوه ویډیویي پیغام کې وویل د کار کړۍ پرې تنګه شوې او غواړي هیواد پرېږدي. معلومه نه ده چې ریاض د لادرکۍ پر مهال چیرته و. خو د راپورونو له مخې د پخواني صدر اعظم عمران خان دا پلوي ژورنالیست په غالب ګمان له استخباراتي ادارو سره و.
15 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې بحث مو زنوري نوري هرکلای کوم. نن په افغانستان کې د اساسي قانون پر موضوع خبرې کوو. د طالبانو د حکومت سترې محکمې تېرونه اعلان وکړ چې د اساسي قانون پر جوړولو یې کار پیل کړی دی. د 2020 کال په دوبی کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته دوی اعلان وکړ چې د 1948 کال د اساسي قانون څخه به کار اخلي. خو تیر کال د طالبانو مشر وویل چې دغه قانون هم له شریعت سره اړخ نه لګوي او د هغه تطبیق یې لغوه کړ. په تېرو څه باندې 2 کلونو کې چې طالبان وخت رسېدلی دی، په دې اړه چې طالبان له کوم اساسي قانون یا نورو مدني یا جزایي قوانینو کار اخلي او ابهام موجود دی. که څه هم طالبان وایي چې د شریعت له مخې فیصلې کوي، خو په دې برخه کې تر اوسه یو خلا موجوده ده. د تیر حکومت اساسي قانون چې په 2004 میلادي کال کې د لوی جرګې لخوا تصویب شو، د دې حکومت په نږدې 40 کلنه دوره کې د ټولو قوانینو اساسو. نن په دې بحث کې خپل میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې د اساسي قانون د جوړېدو مراحل کوم دي، تصویب او منځپاڼې په څه ډول شرایطو ته اړتیا لري، او آیا له شریعت څخه د طالبانو تفسیر ته په پام په نوي جوړېدونکي اساسي قانون کې به د افغانستان د وګړو په تېر د ښځو ټول حقونه رعایت شي او کنه. پر دې او ځینو نورو اړخونو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د حقوقي چارو په او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد نصر الله ستانکزی مودې خبرونه ته دعوت کړې. د غراز د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مشر عبدالسبحان مصباح هم را سره وصل شوی دی. لومړی به ستانکزی صاحب تاسو ته در شو خبرونه ته ښه راغلاست. کراته وای چې دغه اوسنی وضعیت کې چې د طالبانو سره محکمه اعلان کړی چې ستره محکمه پر جوړولو کار پیل کړی دی، ستاسو په نظر شرایطو ته په پام سره آیا دا پروسه به یو ستونزمن نه وي؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته، محترم سبحان ته او درنو اوریدونکو ته، باید درز وکړم چې د قوانینو جوړونه دپاره معمولا ظروف او شرایط پکار دي. د قانون جوړولو لپاره په حقوق علم کې پنځه عناصر په نظر کې نیول کېږي چې هغه اعتقادي یا دیني عنصر ده، ټولنیز عنصر ده، اقتصادي عنصر ده، اقتصادي عنصر ده او همدارنګه اخلاقي عنصر ده. بنانده پا پانکتن دلو سران یهو جهتا او نبالی جهتا دادا چه ده قوانین جوراونه لپلحاس اساسی قوانین جوراونه او ده نور قوانین جوراونه سره متفاوته ده. به دیمانا چه اساسی قوانین جوراونه لپاره جانگری او خاص تشریفات وجود لری چه نور قوانین دپاره وجود نلری. اولیه مسئله دادا چه کوم مرجع کوم با صلاحیت مرجع تصمیم میشه چه قانون جوړوي او د څه ضرورتونو پر مبنای جوړوي، یعنې هغه ته باید هم تاریخي هم حقوقي او هم سیاسي ډېر مواجع دلایل وجود ولري چې قانون جوړیږي. متاسفانه په افغانستان کې تېرو سلو کلو کې یو هغه شی چې د قانون د حاکمیت لپاره په عمل کې ستونزه یې رابرسېره کړې وه د اساسي قوانینو سر زر بدلیدلو. موږ په تېرو سلو کلو کې اته اساسي قوانین عملا په اصطلاح تجربه کړي دي افغانستان، چې دا په دنیا کې کم ساری ده، په دې معنی چې ډېر زر زر قانون تبدیل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د قانون یو لوی خصوصیت د استثمار یا استمرار یا دوام ده، چې هغه باید دوام پیدا کړي. هر څومره چې قانون دوام پیدا کړي عمره د قانون اعتبار زیاتېږي، خلکو سره عادت کوي او له بلې خوا نه د خلکو په فرهنګ تبدیلي او په نهایت کې خلک بیا د قانون نه دفاع کوي. دا افغانستان کې په تېرو سلو کلو کې یا په څوکي لحاظ یا په ایدیولوژیک لحاظ یا هم د سیاسي هدفونو په خاطر قوانین زل زل بدل شوي، په خصوص اساسي قانون. نو ما عرض وکړه چې د قانون دپاره اساسي قانون دپاره ځانګړی تشریفات وجود لري، په دې معنی چې اول سر کې هغه ته د تصویب کمیته جوړیږي چې په تصویب کمیته کې معمولا لوی متخصصین په تېره بیا د اساسي حقوقو متخصصین سره راغونډېږي. ورپسې کله چې دا مسوده جوړیږي دا د عامه نظرغوښتنې لپاره په معتبره مطبوعاتو وسایلو کې نشریږي او د خلکو نظریات پکې راغوښتل کېږي. تر هغه وروسته بله کمیته جوړیږي چې اغه د تطبیق کمیته ګرځول کیږي، دا اساسي قانون تطبیقي. بلور علي د تصویب مرحله ده. معمولا په دنیا کې اساسي قوانین د مؤسسانو د مجلس یا په عربي ژبه د مبعوثان مجلس یا د موږ په حقوق انسان کې د لویې جرګې له طریقه تصویبیږي او بیا وروسته توشیح کیږي، او حتی په ځینو هیوادو کې د توشه په پلان نه در انفاز یا د اشیار تر مرحلې پورې یا واکن پر اساس نیول کی. زه به کوم اولی نیوکه چې په دې ارتباط کې وجود لري، ستره محکمه معمولا په دنیا کې قوانین نه وضع کوي. معمولا د قانون مسوده د متخصصین لخوا جوړیږي،
بله،
او هغه د یو باصلاحیت مرجع لخوا دا کمیته توصیف کوي تر هغو مسوده جوړیږي. یا مشکل داده او بل مشکل داده چې متاسفانه چې باید وایم چې افغانستان په سلو کلو کې ایدیولوژیکو قوانینو یا حتی کافي قوانینو په افغانستان کې نتیجه هم نه ده ورکړی.
بله ستنځه سب ډیره مننه تاسو سره چې مخکې ما خبرې کړې وې، ډیر وخت مونږ درلود چې مو غوښتي وي دوه درې دقیقې نور هم سره پات کېدای شي کنه. له تاسو یو دنیا مننه.
دغه د خپل ځواک د بدلون
لپاره نورې شګو مننه کور ودان. بلی ده افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مشر عبدالسبحان مصباح تاسو ته هم خیر اغلاست وایو. ستانیز صاحب په خپلو څرګندونو کې د اساسي قانون د ترتیب، تصویب او نورو مراحلو باندې رڼا واچول او دا چې په کومو شرایطو کې باید یو اساسي قانون تدوینیږي خبرې وکړلې. دغه اوسنیو شرایطو ته په پام چې د طالبانو حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې دی، هم په کور دننه او هم په نړیواله سطح. تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او دغه راز قوانین هم تر اوسه مبهم دي چې په کومه قوانینو پر اساس باندې دوی حکومتي او نورې چارې مخته وړي. تاسو څه فکر کوئ چې د اساسي قانون د جوړېدو شرایط اوس مساعد دي؟
ډیر مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درون د استاد ستانګزیر صاحب کې چیرته تشریف لري او په زمين کې اوریدونکو ته سلامونه مني کې هلي وړاندې کوم. ډیر مهمه مسله د اساسي قانون د جوړونې لپاره د خلکو د اراده موضوع ده چې په شفافه توګه رامنځته شي. په تخنیکی لحاظ باندې استاد محترم موارد ډیر ښه تشریح کړل. مهمه مسله دا ده چې کله چې منګه د اساسي قانون بحث کوو، په خپل تعریف د اساسي قانون په ټوله کې فلسفه د اساسي قانون دا ده چې کله چې دغه تصویب مرحله راځي، د لوی جرګې موضوع راځي، د لوی جرګې تعریف په دې معنی ده چې د خلکو د افغانستان د ولس په واسطه باندې دا کار رامنځته شي. ځکه د اساسي قانون یو خصوصیت هم دا ده چې اغه یا پټوله کې هغه عمده موارد لکه د دولت چارې، د وګړو اساسي حقوق، د درېګونو قواو د تفکیک اساسي نهادونو، د اداري د ملي حاکمیت چې سره کم باید په نظر کې ونیول شي، او د تاورته دغه ټول موارد چې په دغه وسنی د 1922 اساسي قانون کې په 1922 ماده کې رانغښتې دي، دا ټول هغه موارد دي چې د خلکو د اراده نه پرته نه پلی کېدای شي او نه هم هغه اصلي هدف چې خلک باید ترلاسه کړي نکېږي. نو مشروعیت یو حتمی موضوع ده او دغه د مشروعیت مسله هم د اندغ میکانیزم پر بنسټ رامنځته کیږي. دغه ستونزه چې نن سبا طالبان سره مخامخ دي چې واقعا دوی مشروعیت نه لري، یعنی له هیڅ میکانیزم نه دوی نه دی راوتی، هغه اندغه لویه جرګه ده چې لویه جرګه کې خلک راټول شي، اساسي قانون جوړ شي، په اساسي قانون کې ملی سطح مشروعیت او د دې ترڅنګ په نړیواله سطح باندې د رسمیت پیژندلو، د بهرني سیاست تنظیمولو او د تورته دغه ټول ستونزې د هندغه میکانیزم پر بنسټ باندې راحلیدای شي.
مننه. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات هم را سره وصل شوی دی. سادات صاحب، تاسو هم خبرونه ته خره غلاست. بوګ د دوړو ملمنو په خبرو کې د خبرته ورسېدو چې اوس هغه شرایط د طالبان حکومت نشي رمسته کولای چې اساسي قانون جوړ شي. مشروعیت موضوع تر ډیره تر بحث لاندې ده. څه کول پکار دي د طالبان حکومت ته؟ یو هیواد بیل اساسي قانون هم نشي کولای خپل چارې مخته یوسي. آیا په اساسي قانون باندې کار پیل کړی او که اول د خپل داخلي او نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي؟
مننه. اول سلامونه تاسو ته، دروند حقوق پوه مصباح صاحب ته، او دروند پوهان صاحب ستانیزی ته سلامونه او احترام وړاندې کوم، او همدارنګه قدرمن اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. اصلي مشکل دا ده چې په اوس وخت کې په دا دوه کاله افغانستان د دوه لوی بحران سره مخامخ ده. یو لوی بحران حقوقي بحران ده په افغانستان کې، ځکه چې متاسفانه د افغانستان اساسي قانون سرنوشت معلوم نه ده، او همچنان استمرار د قوانین موضوع دست گنگ و لاینحل پاتې شوی ده. او بل مسئله د مشروعیت مسئله ده. په همدې خاطر ډیر ضرور ده چې په افغانستان کې باید قانون اساسی را منځته شي. قانون اساسی بحران حقوقی مهار کوي او د مشروعیت د پاره لار اواروي. مشروعیت معنی داده چې مشروعیت د نن په افغانستان کې موجود دی، یعنی مشروعیت د افغانستان د خلکو رای، د افغانستان د خلکو اراده سرګندول د ته مشروعیت واري. په همدې خاطر در ډېر ضرور ده چې قانون اساسي را منځته شي او قانون اساسي لار امواروي چې په افغانستان کې د مشروعیت بوران حل شي. په همدې خاطر د قانون اساسي وثیقه ملي ده، یعنی قانون اساسي
ساده صاحب خبر اندل ته چې مخکې ستانګزی صاحب ورته اشاره وکړل چې هغه شرایط چې د قانون د جوړولو لپاره هغه مختلف پروسو نه دی باید اساسي قانون تیر شي، د مختلف پروسو یادونه وکړل. دغه شرایط ستاسو په نظر د طالبانو په واکمنۍ کې د اساسي قانون، د نوي اساسي قانون د تدوین لپاره مساعد دي؟
خبره
په دغه
کې ده چې کدوی غواړي، د ما په نظر لکه مبهم او مشکوک راځي دا مسله، ځکه چې د قانون اساسي تثبیت کار د ستر محکمې وظیفه نه ده. که طالبان غواړي چې خپل قدرت، خپل اداره، خپل دفکتو حکومت امارت ته مشروعیت ورکړي، یو څه آماده کی د قانون اساسي په نوم، دا د افغانستان بحران حقوقي او مشروعیت جنجال النکوی. په همدې خاطر دا ډیر ضرور ده.
بله.
اصلي مشکل د افغانستان فقدان دولت ملي ده. په افغانستان کې باید یو قوي مقتدر ملي دولت رامنځته شي. د دې دولت اساسي بنه قانون اساسي ده، یعنی په همدې خاطر قانون اساسی دی او ملی وثیقه پایس د ملی پرسته باید مطرح شي.
مننه استانیزه صاحب. رازو د تیر دغه اساسي قانون چې د بن له موافقه وروسته تیر حکومت په وخت کې رامنځته شو، د بن د موافقه په اساس باندې موقته اداره رامنځته شو، له موقته اداره انتقالي اداره او بل اخر یو کمیټه وټاکل شو په اساسي قانون باندې کار وکړ. 2004 کال کې د اساسي قانون لوی جرګې دغه قانون تصویب کړ. مختلف مرحله نووت تاسو مخکې یادونه وکړه، لکه دې ته نظر واچو چې په اوسنی دغه میکانیزم یا چوکاټ کې چې د طالبانو حکومت او د طالبانو تیر واکمنۍ ته په پام دوی په څه ډول غواړي چې اساسي قانون تدوین کړي، او په ورسته کې د ولایتونو په سطح د دینی عالمانو د شوراګانو د جوړولو کار چټک کړی دی. ډېر ولایتونو ته د دینی عالمانو شوراګان ټاکي او دا به وایي چې مشورې ورکوي. فکر نه کوي چې دوی بل همدغه شوراګانو څخه په استفاده سره سبار از ورس کې چیرې غواړي اساسي قانون باندې رای واخلي، دینی عالمانو شوراګان به دوی ته د نوي اساسي قانون په اړه چې تدوین شي یا نشي رای کاروي؟
په دې کې اوس عالمان نه لرم چې دوی په څه میکانیزم باندې دا قانون جوړوي. نو یو ورځ شاید چې زه ارس کوم
یو شایم وخت چې ستانګ زیات بیا داونه مکوله چې پډيري هوادونو کې یا ریفرندم په اساس باندې اساسي قانون راکېږي په افغانستان کې د لوی جرګې په اساس پر ډیرو کې هم د پارلمانونو لاره.
bale اکثرا په دنیا کې د اساسي قانونو د تصویب لپاره ځانګړي میکانیزمونه وجود لري. کله کله د تاسو فرمیده ریفرندم چې اکثرا په تعدیل کې مطرح کیږي، اما راو په دې چې زه په دې باور یم چې کچې د مشورو پر مبنا قانون جوړ شي، دا نه بیا اساسي قانون نه دی. یعنی هغه تعریف چې دنیا او د حقوق علم اساسي قانون ته ورکوي، دا نه بیا اساسي قانون نه ده. له بلې خوا نه بل ټکی ته باید په پام واچو چې اساسي قانون کچې ایدیالوژیک او د یو فکر زیږنده وي، هغه په یقیني ډول ټوله ټوله نه شي راپېښ کولی. بلان دما عقیده داده چې د اساسي قانون د جوړولو لپاره موږ باید د ملي معیارونه په نظر کې ونیسو. که چیرې هغه د ملي معیارونه په نظر کې ونیول شي، کومه اساسي قانون کې د دولت بڼه، د دولت سیاسي رژیم، اقتصادي جوړښت، د قواو د تفکیک مسله، د قواو ارتباط له یو بل سره، د خلکو حقوق مکلفتونه او د دولت وظایف، دا ټول په اساسي قانون کې پام کې نیول کېږي. اول زما له نظره طالبان حکومت باید ځان تعریف کړي چې دا څه رقم حکومت ده، چې تر هغو دا صلاحیت پیدا کړي چې بیا د اساسي قانون دپاره حداقل هغه کمیټه چې په بینالمللي معیارو باندې په ځینې معیارو باندې ولاړ کمیټه یې هغه دعوت کړي په اساسي قانون باندې بحث وکړي. اساسي قانون د سترې محکمې لکه چې ما مخکې عرض وکړ او صدات صاحب ورته اشاره وکړه په خپلو خبرو کې، دا د سترې محکمې یا د څو ځانګړو کسانو صلاحیت نه ده. ګورې کله تاسو د قانون اساسي قانون تصویب کمیټه جوړېږي، په هغې کې د مختلفو سکتورو متخصصین راځي، اقتصاددانان راځي، ټولنپوهان راځي، حقوقدانان راځي، تخنیکي کسان راځي، در ته نوې اداره انشاءالله جوړېږي، د هغه په چوکاټ فعالیت کوي. دا یو لایحه یا یو عادي مقرره نه ده چې یو قضایي یا یو عادي عدلي ارګان پر هغه باندې لاس پورې کړي او اساسي قانون جوړ کړي.
بله مننه استاد صاحب. مسپاس د
تاسو نه اجازه واخلم تاسو او ګورم شنو او دغه ته خلک ته خبر ورکړ.
کور ودان استاد صاحب، یو دنیا مننه چې په دې بحث کې مر سره ګډون وکړ. مسپاس تاسو ته درځو د اساسي قانون د تیر د حکومت اساسي قانون په دوهمه ماده کې راغلي دي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دین مقدس اسلام دی، او په دریمه ماده کې ویل شوی دی چې هیڅ قانون نشي جوړیدلی هغه چې د اسلام سره په ټکر کې وي، باید اسلام مطابق قوانین وي. د دغه اساسي قانون یا د مخکنیو اساسي قوانینو د 1948 کال چې جوړ شوی و، د دغه قوانینو یا له دغه قوانینو له مفادو څخه ولې باید استفاده ونه شي؟ څه مشکل دغه قوانینو سره موجود دی؟
ګوره زه خو دا وایم چې دغه اساسي قانون ملغا کېدل په خپل د طالبانو ډیر ستره تیروتنه ولا، په دې چې موږ په سیستم کې هیڅ مشکل نه درلود. که هر څه ول په عمل کارت کې و، که فساد و، که د قانون نه حکم کېده، که په مساوي توګه نه پلی کېده، یا هر ستونزه چې ولا که په جمهوریت کې و یا که په دې تیرو نظامونو کې ولا، هغه د خلکو او د عملونو په واسطه باندې و. دا په داسې حال کې ده چې د 1902 کال نه را په دې خوا چې د امان الله خان په وخت کې د اساسي قانون چې د نظام نامې تر عنوان لاندې رامنځته شو، له هغه وخت نه تر 1902 کال پورې دا ټول اکثره مواد د قوانینو د خلکو د ښېګڼې پر بنسټ باندې وده. هغه کې داسې میکانیزمونه ول چې مونږ ستونزې راحلولې. نو اوس د 1902 کال اساسي قانون خو بیا په دې ډیر ښه و چې هغه کې ډیرو پوپو کسانو کار وکړه، کمیټې هغه مراحل ډیر په شفافه توګه مخته ولاړ، نړیوال متخصصینو پکې بوله او ټول ستانداردونه ول. او دغه اصل چې دوی مثلا د خلک د ناپوهۍ له وجې نه داسې وایي چې اساسي قانون د شریعت سره یا د اسلام سره په ټکر کې، د افغانستان کې هیڅ قانون امکان نه لري چې له شریعت سره په ټکر کې شي، ځکه دا خلک له پخوا مسلمانان ول او هر هغه اصل او د اسلام په باره کې دومره معلومات لري چې هغه ښه او بد، حلال او حرام، خصوصا په دغه ټو مسایلو کې باندې پوي شي. نو در لاسو دواتې ام کال اساسي قانون کې د سه هیڅ مورد نشته چې هغه د شریعت سره په ټکر کې ووسی. نو فقط مشکل دا ده چې د ناپوهۍ له وجې نه، یا هم دا چې کوم بل پلان لري طالبان، کوم بل برنامه لري، کوم پرته لغې نه د دوی په هغه جنګي لحاظ باندې خول مخته ولاړل، حاکمیت یې په هر رقم چې و په زور یې ونیوه، خو په حقوقي لحاظ باندې ډیر بیرته پاتې دي، ډیر سخت تاوان ورسوه افغانستان حقوقي د اصل کلن نظام ته، خصوصا په دغه دوو کلونو کې، ځکه چې دوی د قوانین پریښودل او د خپل په ذهن باندې کار کوي. شریعت خو په هغه رقم چې لازمه ده دوی نشي تطبیقولی، نو دغه ستونزو سره مخامخ شوي دي.
مننه سادات صاحب. تاسو څه فکر کوئ که اوس طالبانو د نوي اساسي قانون په جوړولو باندې کار پیل کړی دی، ستاسو په نظر دا به څومره وخت ونیسي چې دوی خپل نوې اساسي قانون جوړ کړي، او بل موضوع دا چې په مخکینی قانون کې د بشري حقوقو ته درناوی د نړیوالو میثاقونو د نړیوالو کنوانسیونونو پر اساس باندې هم تعریف شوی وو. آیا دا هم هغه ټکی دی چې طالبان ورسره جوړ نه دي؟
متاسفانه ز معلومات نه لرم چې طالبان څه پلان لري څه غواړي، دا ماته ډیر مشکل ده چې ابراز نظر وکړم. مګر اصلي مسله دا ده چې هر سند ته مونږ نشو کولای چې قانون اساسي وایو. قانون اساسي وثیقه ملي ده، قدرت سیاسي تعریفوي. اصلي مزلت په افغانستان کې اصلي مشکل د حاکمیت ملي مسله ده. د طالبان راتګ د غلبې په حیث، د هغوی په قول د تغلب پر بنیاد قدرت سیاسي هغه کړی ده طالبان. په همدې خاطر دا ډیر اصلي موزله داده چې حاکمیت ملی باید اعمال شي، تمثیل شي. حاکمیت ملی د خلکو اراده ده، یعنی د خلکو اراده باید تمثیل شي. طالبانو باید دا مسله فیصله کی د خپل په منځ کې د رهبری په کچه کې باید دا موضوع سرګند شي چې دوی باید د خلکو نه خلکو ته مراجعه وکړي او د خلکو نه مشروعیت واخلي. او بل مسله په قانون اساسي کې، قانون اساسي خو قدرت باید تعریف کی، قدرت باید تقسیم کی، قدرت باید تنظیم کی، تفکیک کی قوای ثلاثه. او اصلی مسله حقوق او ازادي د خلکو باید په قانون اساسي کې تسجیل شي. او اصلی مسله چې تاسو پښتنه وکړ دغه د التزام، رعایت او احترام د منشور ملل متحد او هغه میثاقونه او کنوانسیونونه چې افغانستان پکې الحاق کړی ده باید په قانون اساسي کې مسجل شي چې افغانستان منشور ملل متحد او دا میثاقونه ته احترام لري او دننه په افغانستان کې رعایت کوي. دا اصلي مسله ده چې د قانون اساسي دی او پل پاس افغانستان د جامعه بین‌المللی سره وصل کوي، ارتباط تامین کوي.
مننه صدا صاحب. مس صاحب ډیر وخت نه لرو، یو دوه دقیقې وخت لرو. تاسو څه فکر کوئ طالبان ته څه کول پکار دي؟ لومړی اساسي قانون که لومړی کورنۍ او نړیوال مشروعیت ترلاسه کول؟
طبعا مشروعیت او شفافیت چې نو سی د اساسي قانون خو د درنو ملمنو ټول مسائل واضح کړل، امکان لري. خو د مشروعیت لپاره د زمینې برابرول د اساسي قانون پر بنسټ رامنځته کیږي. په مشروعیت کې مهمه مسله د قدرت د انتقال او د سیاسي قدرت د ویش موضوع ده چې عام وګړي په سیاسي قدرت کې نقش ولري او دغه مسله بیا مشروعیت رامنځته کوي. نو یو ځل د اساسي قانون کې میکانیزم، ځکه په تېر نظام کې خو بحث دا و چې په څلورمه ماده کې دا راغلی و چې ملي حاکمیت خلکو پورې اړه لري او خلک په مستقیم او غیر مستقیم اعمالوي. بیا په درې دېرشمه ماده کې د اساسي حق پر عنوان باندې د رایې او د انتخاب کولو حق ورکړل شوی او میکانیزم و کمیسیونونه د انتخاباتو دا مسله ټوله را تنظیم کړې وله. اوس باید دغه موارد اول په ملي وثیقه کې مشخص شي، هغه مسیر مشخص شي، د همدغه پر بنسټ باندې بیا د ملي مشروعیت مسله را مطرح کیږي. نو تر څو چې اساسي قانون رامنځته نه شي، ملي مشروعیت لپاره خو میکانیزم باید لازمه ده. اوس دلته میکانیزم نشته ده. نو اساسي قانون د جوړ شي، ملي د جوړ شي، د سترې محکمې په واسطه نه، د یو څو کسانو په واسطه نه، کمیټې د تدوین د جوړې شي، تدقیق شي، هغه د عامو خلکو ته په نظر کې ورکړل شي، نړیوال معیارونه په نظر کې ونیول شي، له هغې نه د وروسته د لویه جرګه راټوله شي. دا ټول امکان لري که دوی اراده ولري سیاسي د دې لپاره چې یو صحیح اساسي قانون وسي. هر څه امکان لري، فقط زمینه درته مساعده کی او دغه بهترین فرصت ته د افغانستان لپاره چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې د دوی باندې هم دغه تور لري شي، چې د نه مشروعیت تور ترې لري شي او ټول ستونزې را حل شي.
ډیره مننه کور ودان د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادی مشر عبدالسبحان مصبا، د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس امیر عبدالواحد سادات او دغراز د حقوقي چارو پوه او د کابل د سیاسي علومو د پوهنتون پخوانی استاد نصر الله ستانکزی چې په دې بحث کې مور سره ګډون وکړ. نن مو په افغانستان کې د اساسي قانون پر موضوع خبرې وکړې. بل خبرونه یا 15 دقیقې بحث هم دې موضوع ته ځانګړې شوه.